سلامونه ستړي مشين افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو مخک ل ازادي رادیو نورې اوس ازادي رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري تاسو له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپونو نسته یو شپږ وش مترو د مخام له شپږو د ساته شپږو په منځني څپه د شپږ نوې زموږه کاوریدل شي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وایي په شمېر ولایتونو کې د تیرو درې ورځو وروختونو په پایله کې 15 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واورو د انساني تلفاتو تر څنګ په زرهاوو حیوانات هم له منځه وړي دي. دا طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت بیا تر پرونه په وروستیو وروختونو کې د مړو شوو کسانو شمېر 8 او د ټپیانو 2 ښودلی وه. د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو سلنګونو کې د درنې واورې توندو بادونو بارانونو او د سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. بل پلو بیا په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې څلور څنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د پرله پسې وروختونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 2 کورونه تخریب شوي چې د اسداباد اړونده د اندر سیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې څلور څنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې وروختونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ او نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. بل پلو په غزنی کې طالب سیمه ییز چارواکي وایي د شدید وروختونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لارې تړل شوې. د غزنی اوسیدونکو له طالب چارواکو د دې لارو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. بیا په ګاونډي پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې او بارانونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه وختي. تازه د ریډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیرو دوو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو له امله 12 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضي نن د مارچ 2 مشال راډیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې 9 تنه مړه شوي چې شپږ ماشومان او 2 ښځې دي. دغه خبره په ډېرو سیمو کې لا هم د وروختونو لري روانه ده او خلکو ته یې د مرستو رسول هڅې هم پیل کړي. د فیضي خبره د خیبر پختونخوا په سیاحتي سیمو کې د سیلانیانو په بخنه سره د سیلابونو له کبله 15 سیلانیان بند پاتې او چوس مال خوندي ځایونو ته انتقال شوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټولو تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی. د بلوچستان په خران سیمه کې د مارچ په اوله د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې بیا 3 ماشومان مړه شوي. تر دې وړاندې د فبروري په 19 په خبر پختونخوا کې د روختونو له کبله څلور تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي وو. د امریکا پولیسو د هغه تنکي ځوان د نیول کېدو خبر ورکړ چې په واشنگټن کې د افغان په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان چې نصرت احمد یار نومیږي کلونه په امریکا کې په بخنه سره په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی و. هغه د 2023 کال د جولای په 3 په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې سپرلې ښکته کوله. د احمد یار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتلو پر مهال داسې وشوې. خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه له سپرلې ښکته کولو وروسته په خپل موټر کې ناستو شي څو تنکي ځوانان ورغلل او هڅه وکړه چې د هغه موټر ترې واخلي. یو 13 کلن احمد یار پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپلې میرمنې او ماشومانو سره میشت و. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بن کې مړ شو قبر ته تللی و او ورته یې درناوی پسې کړ. ناوالنی د جمعې پورز مسکو کې خبرته وسپارل شو. د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویاند دمیتری پسکوف کو یو خبر تاریخ پور کړی و چې په کې د خلکو هر ډول په اجازه راټولېدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و. د مسکو، پیټرسبورګ، نوسیبرسک، یکانتروبورګ او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا د هغه د درناوي پیات په لارینونو کې له ګډون وروسته تر 140 کسان نیول شوی دي. ناوالنی د فبروري په 12 په زندان کې مړ شو. د زندان د چارواکو خبره او 40 کلن ناوالنی د فبروري په 14 له قدم وهلو وروسته بی هوش شو. د کرملن د منتقدان ګمان کېږي د سیاسي انګیزې له مخې نیول شوی او زندان شوی وي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه واوریدل شئ. ولاندی بر سر اوری چې په افغانستان کې وروستي ورختونو خلګو ته د زنیزیان سربیره مالیزیانونه هم اړولې دي.
دلته زمونږ فصلونه هم ډېر څه خراب شو، زمونږ دا مالونه هم ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده.
د دغه ورختونو په دوام کنړ ته به ورشو چې هلته په یوې پیښې کې د یو کورنۍ څلور غړي مړه شوي او درې نورې ټپیان دي. دا چې دا پیښې چېرته رامنځته شوي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه دا چې د افغانستان په ختیځ کې د کومو ولایتونو ترمنځ مواصلاتي لارې تړل شوي او غزنی ته به هم ورشو چې هلته طالب چارواکو ویلي چې د ورختونو له کبله په دې ولایت کې هم لارې تړل شوي. دا به هم درته ووایو چې د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور ته طالبانو خبرګون ښودلی ده چې څه یې ویلي دي، په دې هم درسه وړاندې جزئیات لرو او د هغو زده کوونکو اندېښنې او ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې وایي په خصوصي ښوونځیو کې په کافي اندازه ورته امکانات نشته.
غواړم چې موږ ته په هره برخه کې امکانات برابر شي.
چې د غزه کوونکي د کوم امکاناتو غوښتنه کوي وړاندې درته په راپور کې وایو. نړیوالو مسایلو ته هم تمکیب کوو. وخت پاتې شو ستاسو پیغام روان راوخلو. نور مطالبه شته.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مظفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. رازو د مجلې نومړي مطلب ته په افغانستان کې د سړي هوا او اوري بارانونو سلابون لامل په مالی او ځنی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چروای کی وای په تیرو 12 ورځو کې په بیلابیل ولایتونو کې لکټر لګشل کسان بڑا او څوار لسنور ټپیان دي. د شان د لزګونو کورونو د نړۍ دوه زورګونو سروي او د لمنځتلو راپورونه هم ورکړ شوی. ورزو اکرام الله اکرام ته نور تفصيل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 12مې نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنه مړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنۍ او تاپا استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسان هم زخمیان شوي دي. د واوري او بارانونو له امله او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړی چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د زینو کورنۍ ورسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واوري، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې اته تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واوري او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاته ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورختونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماول وسوالی 19 مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي. خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول وسوالی کې مالونو ته هم ځان رسیدلې.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکو محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړ کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمونږ فصلونه هم ډېر څه خراب شو، زمونږ دا مالونه هم ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از شوی گذشته تا این
سال لتیر شپیره هیڅ سخت واور شروع ده د خلکو زیات مالونه مړشوي دي آن د یو کس اتیا سروي مړشوي دي او نور هم د مرګ لګواخ سره مخ دي
حالت مردان سو از بین رفتن است
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو توند بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان پنشیر لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاتوي داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیونه افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړي خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا واورې او بارانونو له کبله په مالي او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و بل پلو په کونړ کې بیا د شدید باران او ورښت له امله د یوې کورنۍ څلور غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي په یاد ولایت کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورنه زیانمن شوي او پکې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي ورځو کونړ ته او تفصیل په دې راپور کې اورو
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو درې ورځو پر لپسې شدید ورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو ورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته 2 کورنیو د کورونو تخریب خبر رسېدلی دی همدارنګه دا سدآباد اړوند د اندرسیر په کلی کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله 4 نفر شهیدان شوي دي او 3 نفر ټپیان دي ټپیان د سدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي په وینا چې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومول لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا سروي پیل شوی او د بشپړېدو سره سم به خلکو تمرستي ورکړل شي په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي به وای لغره څخه د تیګو خویدو په وجه د سدآباد جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمیر لارو کې د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خندونه رامنځته شوی وو چې د جلال آباد او سدآباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارونه سدآباد د نورګرام دواب او زیاتی کلیوالي لارې بند کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او خویدنو پیښو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري
و امورید چې په کونړ کې د ورختون لکه بلاد یو کور چتر غورځیدلې او دی وی کورنی څلور غړي پکې مړه او درې پکې ټپیان شوې دي بل په لوبیا په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د غزنی مرکز او ځینو ولسوالۍ ترمنځ لا هم د زیات واورو د ورېدو لامل لارې بندې دي خو وايي هڅه کوي چې د لارې خلاصې کړي بل ور سبیا د غزنی د هغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو لامل په شپو بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو ګټو چارو ریاست دی د لارې ورته په مکمل ډول خلاص کړي اوس غزنی ته ورزو لسیمې نور تفصیل اورو
د غزنی مرکز او یوشمیر غرنۍ ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لارې لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ټول ګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصې کړي د یاد ریاست رئیس ملا محب الله عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجرستان مالستان ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي
غزنی ولایت په سطحه باندې خو لارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي د پایدامې پرسونل وخت په وخت په لاره باندې ګزمې کوي او کومه لاره کې چې ستونزه پخوا پېښېدله هغو ځایو ته اوس لا ځان رسوي مشکلات حل دي البته یو دی څلور ولسوالۍ سي ناور اجرستان مالستان او جاغوري دې خواته طبعا برکوچونه زیات وي د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي خو زیاتوي ک هر څوک سفر نه کوي باید چې د ولسوالیو له مسولینو سره په همغه لار سي کنه په خپل به هم پستونزو کې ګیر او نورو ته به هم ستونزې جوړې کړي وي. نو موړی زیاتوي تر تګ مخکې دي خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو څو دغه لارې پای کړو تر څو پرې تاسو له طریقه موږ ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوو چې په هر لاره باندې دوی باید له چینونو استفاده وکړي. بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کړي، ځکه چې د دوی مشکل نورو ته مشکل پیښوي او ټول مسافر په ستونزو سره مخامخ کوي. کلوت پندې مراد وکړي او د هغه ساحه چې دوی مربوط دي د هرې ولسوالۍ له غو سره په همکاري باندې په هماهنګي باندې یو حرکت کوي او سفر کوي. نو دا به ډېره ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینې نورو غرنیو ولسوالیو لارې دا واورو لامل بندیږي. که هر څومره وچکالی هم وي خو دلته زیاتې واورې کیږي. د غزنی د هغه ولسوالیو اوسیدونکو چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو لامله پشپوش په بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دوی په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیکونه شته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي. خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړیږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. په روسیې کې تر یو سلو شل تنو زیات کسان په هغه لاریونونو کې نیول شوي دي چې د کرملن د سرسخت سیاسي منتقد الکسی ناوالنی په درناوي او یاد تنظیم شوی و. د ناوالنی جسد د جمعې په ورځ په مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. هغه تیره میاشت د روسیې په یو زندان کې په مشکوک ډول مړ شو. تفصیل اجمل عامزنه په دې راپور کې اورو.
د مسکو، پیټرزبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو خارونو کې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر یو سلو شلو زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبرداری ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو آزادی په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخائیل شنیدر هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. روسی چارواکو د تیر کال د می په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څنګ مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوي دي. موریف وروسته له توقیف خوش شو. د بشري حقوقو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوي دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. د جمعې په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر بیرجنو بیا د اوسپنیزو موانعو څخه د تیریدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اوریدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هم د الکسی ناوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړانې ستاینه کړې چې په مسکو کې د ناوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي و. د ناوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. دا ناوالنی میرمن یولیا ناوالنی چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر شون کوي په دې مراسمو کې نه و. هغه او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملن د ناوالنی په مرګ کې په لاس لرلو تورن کړی. خو کرملن پرله پسې د ناوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دی. د روسیې د یمالونیتس د سیمې د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په 18 نیټه په زندان کې د کرملن د بندي منتقد الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د وڅلويخ کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په شپاړلسمه نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروستۍ سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و، په داسې تورونو زنداني و چې ګمان کېږي تر ډیره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
خبرونو ور اخوا
د افغانستان د معترض میرمنې او شمیر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی کړی. تفصیل سنا ککړ نورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی. د معترضو میرمنو یو شمیر خوځښتونو دا راپور ستایلی. د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبهای ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بنټ د غوښتنې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي. د شنبهای ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بنټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی. د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
امیدوار هستیم به ورده کاکای ریچارډ
هیله لرو دغه موارد چې ښاغلی بنټ مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي. نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې ډول د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړې توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایت له امله د قانوني لارې محکمې ته راوړل شي.
هم مهاله د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو د مقاومت، قربانیو او سرښندنو پایله ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بنټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالي او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي.
د بشری حقونو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقونو ته ارزښت ورکوي د ښځو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته دې توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړې توګه د منیژه صدیقي خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي.
د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې تولونیوس خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. هغه دا چې د منیژه صدیقي معترضو همکارانو رد کړي او ویلې دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ډېرې خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او ځینې یې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم برخمن نه دي. د خصوصي ښوونځیو ځینې مسؤلین هم مني او وایي دا ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري، له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځیو په معیار جوړ نه وي. د راپور لرو، له دې وروسته ستاسې پیغامونه هم راسره واورئ.
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنۍ په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډېرې خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکو فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي خوانځي کې ده هغه داده چې الته خوانځي نه وي، یعنی د سینې وچ پر لپس یو سنفي بل سنفي بیا بل سنفي الته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په مغه دالیز کې بیا شپسخانه وي، بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی تعمیر دی امدار از ودانی دی ترڅنګ چې دی لوبغالی دی د دغشتون ضروری دی د ذکر لپاره ډیر مهم دی. زموږ هیله هم دا ده چې د مکتب موسین یا امدار از دولت نه چې په دغه کوم نیمګړو برخه چې کوم دی دا بشپړ کړي.
د خصوصي خوندزیو یو شمیر مسؤلین هم مانی چې ډېرې خوندزی لدې عملا چې خپل ملکیت نه لري کورونا په کرایه کوي چې هغه د یو خوندزی پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي خوندزی تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
کوم د کابل مکاتب یو ارجبی کو نور په واته فیصد مکاتب ودانی کا خصوصي وسی، یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی، نو ټول ودانی چې دی کرایي دي، نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي خوندزیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو په کابل کې د خوونکو د ټولنې مسؤلې نویدې کاکړ هم ازادي رادیو ته ویل یوازې خصوصي خوندزی نه بلکې ډېرې دولتي خوندزی هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي خوندزیو د ودانیو د معیار لپاره د طالبانو حکومت څه ډول طرحه لري و مغختل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د خوندزیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه بې اغېزې نه دی. په تیر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواری په اړه ازادي رادیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصر په څنډه کې مهمې ښوونکې د بې خنډ تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېرې خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوس مهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو زما دا پیغام نشر کړی. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپور چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډېر زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی، قسم دی چې هغه پخوانه فیصد سوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی، هغه به بیا هم او پیسې لګي چې دی پټې اخیستې دوی شکون دی که نه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا شه زما پیغام نشر شو.
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحادی زنجر زخم تاس طرف آڑی کسی اورو رشمیزو پو رسالی که ده تیری چرشنگی فورا زمر بالمعروف او نهای المنکر دلی طالبانو لیش نرزوانانو سر جور زیادتای وکاوی زکا غوجر خریلی دی او وحلو دبوالی هم وارکول او رسته هم لدی خبرداره ور کسی نوزی سوک جدی نخری. البته دا شکار دسی جره رشوال پیستان که شرعی کار ده خدا وحل و ڈبول او یو دم نا ببر حملہ دا دلتر جبریت فاتح انو زمرتا غا پیغان دی ورسی جلول مقامان سلام
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. زه وحیدلا وحدت تیرمل ولایت ګریش ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې، زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.